Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ دي، چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راروانې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یوناما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او خوانځو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ ډګر وي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محور ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان د صدراعظم له مرستیال سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوګک سیمه کې د یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه یې ټپیان کړل. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. او ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي. په پام کې و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د پنجشنبه په ورځ په ژنیو کې خبرې وکړې. دوجارک وویل چې تر اوسه دا مذاکرات نه دي لغوه شوي او هیله ده چې ترسره به شي، وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ختیځ ته پوځیان واستول، داسې شکونه پیدا شول چې د بلینکن او لاوروف غونډه ښایي ونه شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. هند د پاکستان له لارې افغانستان ته د مرستو لومړی جوپه واستوله.
لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د جلال آباد په لور واستول شو.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان غواړي چې د فعالو ښځو غږ غلی کړي. په کونړ کې د نشو پر ضد د کمپاین په هدف د کرکټ تورنمنت پای ته ورسېد.
دغسې سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په هلمند کې د کبانو لسګونه فارمونه تولیدات لري.
هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستاني ماین کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدراعظم عمران خان مسکو ته روان شوی.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. هند افغانستان ته د پاکستان للارې د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر للارې د 50 بار وړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسېد. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره به د نوي ډیلي مرستې دوام وکړي احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدیدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیږدیدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګېشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 500 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاري بندر له لارې څو ځله نور د دوو درېو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 500 ټنه غنمو شمنه په ځای شي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوی ده چې د هند مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پرېږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې به انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف په غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په شپه د هغو نهویشتو میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن خونې څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤله هیدر بار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي راډیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه نه ویش مېرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر مېرمنې اعتراف کوي چې له افغانستان بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستان ووځي. خو د خوځو د حقونو فعال او په نارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستی، ولې دوی بندیانی کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا ښځې دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجونو لکه تمنا زریاب پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی او علی عزیزي د نیولو په اړه هم بخبري خودلې و. خو د ښځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون ورسته پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې شوه، خو د نورو معترضو انجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیزلی واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لپایل سره سم له دې هېواده د افغان نجونو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه یو ځای را ټول کړي ترڅو د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ګټه ترې واخلي. له کابله د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روبات جوړونکو دا ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان رباتیک غړیو مخکې په ویشلي ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان رباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان را یوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي.
چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روباټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روباټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپلې زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوښي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوس مهال لویه ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شوی او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس یې بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسایی که ما را تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکوو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان.
په وروستیو کې د افغان جنو د رباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د نجونو د رباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوې چې نن د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د بنگلاديش په چیتاګان کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډالو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمریناتي کیمپ ترسره شوی او همداشان په د څو ورځو را په دېخوا په بنگلاديش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې دوه میاشتې تمرینات ترسره کړل. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې یو ورځنۍ لوبې چې لومړۍ به نن دوهمه د جمعې په ورځ او درېمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ وي ترسره کړي او همداراز دوه شل اووریزې لوبې به هم وروسته وکړي. په همدې حال کې د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې لنشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 22 لوبډلو ترمنځ شل اووریزې سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هره ورځ به یاد لوبغالي ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغاړي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پردیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ شل اوریزې سیالۍ پر لاره چبلې بي چې پکې د کونړ دیرش لوبډلو ګډون کړی وو.
یو سلو او پنځوس منډې د چغان شهید شاید الله کرکټ د لوري نه جوړ شوی. یو سلو یو پنځوس ټارګیټ یا هدف ټاکل شوی چې بیا د میراخیل لوبډلې طرف نه یو سلو درې څلوېښت منډې جوړې شوې او د څلورو وګړو نقصان اورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاید الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد تر څنګ په هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډلې او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لرې لري ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپې هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت څنګه نو ما خپل ډېر زیات خوند ترې واغست او زما تر څنګ ډېری دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کولای چې د لوبې سیل وکړو. نو دغسې سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. په نور ځوانانو هم غږ کوو که غواړی چې خپله سیمه مو نشهیي توکو نه وژغوري، دغسې خوښي ځوانانو ته برابرول یو ښه فرصت ورکوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د دوه دېرشو لوبډلو ترمنځ شل ورځې سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلادیش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې ترسره کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اجملاند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان د دې سربیره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي.
یو کلر د امریکا کلر هغه کې پاکستان دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. د کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړی سفر دی.
په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دیره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدانی په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي او په بالتیک حوزه لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته یې عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلی دي چې د لویدیز مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 308 فرمونه جوړ شوی چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. په دې اړه پاموخړی دی ریپورت ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسؤل د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بارډرونه بند شول ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعګل په نوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوه.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا په پرتله باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستانی ماهیان کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي بس یو گزاره کوي وروره.
د هلمند د ګریش ماهیان په ګاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري، او له دغه ولایت څخه د رخصتیو په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي. د هلمند د زراعت مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 308 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. مسؤلان زیاتوي چې د کبانو دا فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاوایدو تر څنګ ګڼ شمېر کسانو ته کاري زمینه هم پیدا کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د یاد شرکت لوري له 1300 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 349 پروژو کار بشپړ شوه. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سه شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څو وخت پل شوی او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حال زموږ د همکار پر رپورت کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل له دې پروژو تر اوسه د 309 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخي ځایونه، زراعت، قانون، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1300 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 304 نوې پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبرې ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر مهال رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
ولسواکی دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو شرکت بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
دوستانو، ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
رحمان يم ننګرهار ولې د غاڼو له سره زوانن چې تاوګ د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خور شي چې موږ سره غټ غټ مرستې وکړي، او ننګرهار کې د غاڼو له سره په وزیر تنګي سیمه کې کورونا خلکو بمباره نوران کړه. زوانن چې د ما خور شي او طالبانو مشران موږ سره کومک پی چې مدرسې او جماعتونه جوړ شي. او زما دا خواهش ده چې خلکو سره مرسته کړي، زموږ خلک ډېر غریبانان دي، زه غواړم چې مرسته وشي.
ازادۍ راډیو ته زموږ سلامونه دي. سلامونه نه بعد د سرکانو ولسوالۍ پاکستان ظالمانانو په ادب کې نیولې ده. دا کلي ولي روغ روغ کلي ولي مسلمانان ماشومانان بې ګناه قتل کوي، او ډېر سخت ظالمانانو ډېر سخت ظلم شروع کړی دی. په دې ظلم دی د ازادۍ راډیو ته زموږ دا درخواست دی چې دا ټولې دنیا ته دا زموږ دا آواز ورسوي. مخکې انګریزانو اوس دا رابطه انګریزان راته جوړ شوي دي. طالبانو مشران دې په دې غم وکړي. دا ولې کې دا خو یوه ورځ نه ده، دوه ورځې نه دي. وطن یې راته شړ کړ، وطن هم ولي، وطن یې را در په در کړ، ولې کوي؟ منګه دا 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 آواز موږ دنیا ته ورسوي. زله موږ سره کیږي دا ټول بار دا مخلوق دي، دا موږ دا واوري، دا بار دنیا دا خلک دا موږ دا آواز واوري، موږ سوال ظلم کیږي.
محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غځېدلې مرکز لشکرګاه ته، همدغه د مرکز لشکرګاه سړک ډېر خراب دی، ډېر کندې هغه د مینو کندې تر اوسه پورې هم هسې خرابې پاتې دي. زه د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې همدغه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک جوړ کړي، نور د مسافرو لپاره ښه رفتمات ورباندې وکړي.
ذکر الله کونړ ولایت مرور ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام حتمن نشر کوي. موږ دا چې افغانستان ته د بشري مرستو په هر هفته او هر ورځ میلیونه ډالر را رسیږي، دا چې خلک د سخت فقر لوګ سره مخ دي، کله به دا ایشل کیږي، چاته به ورکول کیږي؟ تر اوسه خو هیڅ کومه بشري مرسته موږ ونه لیدله.
دلته موږ په دې ځای کې د کوټسنګي په سیمه کې مونږ اوسیږو. دلته دغه مرستې چې ویشل کیږي دغه هغه خلکو ته، مستحقینو ته نه ویشل کیږي، مستحقینو ته نه ویشل کیږي، او هغه چا ته ویشل کیږي چې هغې په طالبانو کې وخت تیر کړی وي، یا د طالبانو فکر ولري، یا د طالبانو سره شناخت ولري، هغه خلکو ته ورکول کیږي. اسلامي امارت نه موږ غوښتنه دا ده چې دغه مرستې باید مستحقینو ته ورکړي. څو ورځې مخکې کوم میدان هوایی کې مرستې ویشل کېدلې، جرمني هیواد مرستې کړې وې، هغه خلکو ته ورکولې، هغه والې هغه خلکو ته ورکولې چې هغه طالبانو سره وخت تیر کړی او په طالبانو کې وي.
زاد الولید هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا کم کسانه چې په رادیوګانو کې چیغې او بغارې وایي چې موږ ته مرسته نه را رسیږي، موږ ته دا مستحق کسانان ته نه ویشي، دا غلطه خبره ده. د وضع عمارت د خلکو نوم وربه دی وروره، ټول مستحق کسانان ته د عمارت د مجاهدینو په واسطه سره رسیږي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته سلام وایم، کارکوونکو ته یې د غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د کوبند د منطقې چې خبره کومه. باید موږ دا پیام د طالبانو مشرانو ته ورسوي چې د کوبند منطقې ته هېڅ توجه نه ده سوې، خلک یې ډېر در بدرې دي، له خشکۍ سره مخامخ دي. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. د پکتیکا ولایت د سواد هاموزي د معلمانو د شپږو میاشتو محشات پاتې دهنې دي اجرا کړي، کله وایي چې بودیجه نسته، کله وایي چې روپۍ نه دي راغلي، کله څه وایي کله څه وایي، مو ته بانې کوي، مو زحمتونه کړي، د شپږو میاشتو محشات مو بند دي، نه هجرا کوي، له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو.
دا اوس لپاره زما لخوا همدومره، زما همکاران نورو خپرونو کې درسره
Sign.